آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په لندن کې د یوني به چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په یو ونه کې شعرونه دي، په کارواندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چا په مسکا کې شعرونه دي، او د چا په یو خواږه خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شاکړو، بس دې موهه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال پترس کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه به واورو.
زما د کلونو د مطالعې، د ژوند د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنیو یاداشتونو څخه راغونډ شوی
له یوې کډوالې انځورګرې سره ږغېدلی یم.
ځینې ګلان به ولاسونو کې لیکي زبانې اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولی شي په لاس په نکریزو، نو ته نقاشي هم کولی شي.
او په سپین بولدکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
ل دوړو خواو بشتل شوی ساجدین د عبید الله میحک نوې ناول دی چې یک شنبه د دسمبر ولسمه په لندن کې مخکته نه وشو. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
له دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله میحک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. روانونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دې غونډې ته ویل چې له دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی، او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
د دوړو خواو وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې غیر متداول، یعنی د نوښتونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کې نسل د سرخندنې، لیکن داستان چې په مینه پیل کېږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. لیوال ناول په ژوند پیل کېږي. ناول د پښتو داستانونو د څلوېښتمو او پنځوسمو لسیزو د کلونو داستان نه، او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي وو او معمول داستان نه، ورته نه بلکې لوړ او اوچت.
له دوړو خواو وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم لوی پیغله سره مینه کوي، او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگروال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او د نړۍ د سفر په کې تل چې اول سفر کې تسره زی او د اصلي کرکټرو ته یا لوبغاړو ته ورنږدې، د لوبغاړو خبرې یا دیالوګونه چې هغه ډیالوګ وي، رښتیا هم دی، داستاني ادبیاتو روح دی. دا ډیالوګونه دومره خواږه، دومره سړی راکاږي، خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کرکټر شوی وي، تر دغه دمه چې هغه ته ماته معلومات دی او ما لوستی، او بلې د ساجدي په نوم باندې او د بسی په نوم باندې. دغه درې کرکټرونه تقریبا هغه ټاکونکی رول لري په دې لومړي څپرکي کې چې کچېرته دغه زه به سړی وګوري او دا خبرې اترې وګوري، دومره خوږې دي لکه په خپله چې محک صاحب عمل ته حاضر وي.
د عبید الله میحک د نوي ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د محک صاحب فرق په دې کې دی چې ډېر روان، شفاف، د اوبو غوندې روان، ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلی بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خواو وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو خو دای هو پیژن زنی صفاتونه چې په خپل ژوند باندې تاسو بوت بلا ملی ژبه دری باندې تسلط او بیا د هغې نه په انګلیسي تسلط او په دوو شلو کلونو کې په دې دریو ژبو باندې تسلط څومره مهم و د عوایدو له مخې او ده دا هر څه پرېښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته ووایي دا په څو کالو په څو خواریو باندې د دا اثر لیکلی دی.
د مخکتنې دې غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپله ښاغلي محک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ خو البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د داستایف کې خبره ده چې دغه ته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی دغه له مخې چې مثلا د کامې یا د نشان له مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ماته ارزښت لري هغه څه چې ما لیکلي دي هغه ډول باید چاپ شي.
ښاغلي ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی و بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د ده د نوي چاپ شوي ناول نږدې دوه برابره مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبیدالله محک د نوي ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خپرونه کې په کندهار کې له یوه کتابه خبرو چې په تېر یوه کال کې تر نورو کتابونو ډېر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکي د شعر لپاره له شاعره درې غوښتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې سحاک له دوی سره کړې ده واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چلته الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل رلای شي ډیر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب تاسو په افغانستان کې یو لمخکه خو شاعرانو څخه یاستې کداره ته وایي چې تاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده ښه شعر خو دا صدا چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي لکه څنګه چې رنگونه د چا یو څه خو کېږي د چا بل څه دغه څه د میوه او د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې خشیر چې اخلاص پکې وي سمیمانه انزورګری پکې وي او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مرام دې سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډیر زیات ول ښایسته شعرونه ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر په خواخه شاعری کې د لا کوس موضوع ډیر شوې دي ځوانان ښه شاعری کوي ک پرتلې کو فرقونه بچي
والله چې دغه پرتل کول خو د شاعری باندې څه مشکل ده ځکه کې دا شی ډیر د شاعرانو وچا ډیر ګمنام وي ډیر په خلوت کې وي شاعری هم چاته نه رسیدلې او شاهکار شعرونه یې ویلې وي نو کله کله داسې دا د شعر او د هنر او د ښکلا لپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي یو سمودا چې هغه غبار دغه زمانه هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډیر لوړ شعر دی کم شاهکار دی کم داسې شعر دی چې د ورځې انداز خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولګیدولی شي نو ښه شعرونه پخوا هم و اوس هم شته دي موضوعات ستاسو خبره ډیره ده خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي مهاجرتونه یې وکړه دې سره هم ډېر دنیا ولی دا د نړۍ له ژبو سره آشنا شول د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی ډېر ښه شاعران پکې دي خو په خام داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادو هغه نه پیړۍ پیتیری دي خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی نابغه شاعر دی په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي همدغه چې دغه د شعر نه به کیف اخلي خوند به اخلي الهام به ترې اخلي او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي
ډیره زیاته مننه کاروان صاحب که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي په نور هغه نړیوال په معیار باندې پورا وی هغه ډېر زما په نظر ډېر مشکل دی د تر مقافه شعر نه تر قافیوال شعر نه تر غزل نه ما ته ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به کتابونه چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چاته نه رسېدل نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل لوستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنې خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چیزی یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي؟ نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دم د خالي نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر و شاعرۍ دم د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده. نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه موده ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لس 12 کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په 14 په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه، او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یوه شاعر، حنیف الله وقار، په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې در اکڑی خو ته یې چې نه پرېږ دې تر سرې غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خوبنا زشو گیرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پسے ورکمین سبا دکا منے خوبنا
داد نویمبر پا سوار لسمه مخام محال پا خوز که دیوش مرزوان و فعالان و پنوخت د خوز خار د تفریحی غنده پا پاسنه برخه که د رنگین مخام تر انوان لاند مشایره ده چې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړي چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمدیار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږېږي، اوس شاعران به درته وغږېږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکري سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان و فرهنگیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روحالله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه و کړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران و هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یا د دې وي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
له خوست مو د رنګین ماښام د مشاعرې راپور اورېده. په دې مشاعره کې نارینه راغونډ شوي وو. د ښځو برخه دې کنډه ونه شي. د کاملې عزیزي یو غزل د دوی په شغل لرو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی د زړه لسره باسه. ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، وا خورکی زه دې زارېږم له احساسه. د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، هسې لاس ږدم د سپیرو شونډو له پاسه. غم به چېرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چېرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی مه وهه ګیلاس له بل ګیلاسه. وروستی لیک به یې په کومو سترګو لولم، څنګه خلاص کړم د لالی له زخمی آسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو. د کندهار په یوه لرې پرته سیمه سپین بولدک ولسوالۍ کې د تورپیکۍ ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنۍ مجله چاپ او خپره شوه. صادق رښتینی د دې مجلې له مسؤول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکۍ ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و، د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې دا اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیات په برخه کې وي، که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالی لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالی سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو همدارنګه. نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټوله مو د خپل ادبی بهیر د ملګرو څخه راټولې کړې پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړنۍ ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړه. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړ پوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ د هغو په مالي همکاري سره لومړۍ ګڼه چاپ ته ورسول.
د اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
د اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي، په ځانګړې توګه د افغانستان د علومو اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي. او په راتلونکي کې غواړو چې د اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکۍ ادبي بهیر په اړه هم راته وغږیږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه؟ د اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبي فعالیتونه لري؟
د تورپیکۍ ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکۍ ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګه په څنګ کې زه په خپله او ځینې نور ملګري وو چې د 1901 کال کې موږ مو سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکۍ ادبي بهیر بنسټ کېښودی. تورپیکۍ ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي اثار لکه میژۍ څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګڼه سنبال کړې دي، او همداسې د اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکۍ ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې یا اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري. نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي، د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابره ول، ماخذونه برابره ول، نو بیا په چاپ رسیږي. او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکۍ ادبي بهیر او تر څنګ یې د اوڅار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو لیکنې، شعرونه، همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمي اثار په چاپ سنبال کړي.
د اوڅار مجلې د مسؤول مدیر شرف الدین شاکر مرکه مو له صادق رښتینی سره اورېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پوهنځی تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې، لخپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي، څرنګه یې د هنر ته ور پام شوی دی که په زراعت کې د زده کړې زمینه بیرته ورته برابره شي، رسامي ته به شا کړي؟ نورې پوښتنې هم شته، خو لومړی به دا ترې واورو چې له کله راهیسې رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا 1.5-2 کاله کېږي.
یعنی دا 2 کاله مخکې مو څرنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې رسامي کولای شم، خو نکري زینی ډیزاین نه خپل بختر کې ځان تکول یا مور ته به کول زینی ګلان به ملاسون کې نکري زبانه اچول پلار مور می دې تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نکري زونه ته نقاشي کولای شي. تصادف اندل ته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دې تلل سودا یې راخیستله زینه، بیا هلته کورس دی د رسامي هغلته بیا زه تشویق کړم دې ته چې لاړه شم او هغه ځینه شروع کړم رسامي زده کول.
نو هلته دې بیا کورس ولوست؟
بلی بلی، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولسته.
په اوله کې چې ورغلی دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړله؟ یعنی دا کېدای شي ځینو کسانو ته له کورسونو سره آشنا نه وي، څه معلومات ورکړي؟
اول لا شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکیچینګ ښیي، د پنسل باندې رسم کول هغې تاسو ته ښیي، بیا هغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولی شئ چې په رنګ پینټینګ کول په کینوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ته ورشئ، په کور کې دې هم په پنسل باندې څه رسم کړي وو؟ د نکریزو موضوع ته خو دې اشاره وکړه.
نه دې نه مخکې ما هېڅ نه شي رسمولی، یعنې خپل البته زه ځکه مې شروع کې مې وویل ځان به مې دونه اعتماد نه لري چې زه رسامي کولی شم، ځکه چې هنر سره خو د هر چا شوق وي، خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کړي. او دې نه مخکې ما که رښتیا ووایم معلم صحیح نه شو رسمولی.
اوس څرنګه اوس څه فکر کوئ چې سم رسم کولی شئ؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهېږم او کولی شم چې یو شی ښه رسم کړم نسبتا پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسمو کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت اوسو نه، او که عادي مڼه رسمو په 15 دقیقو لس دقیقو کې.
کله چې رسمو کوي تاسو زړه دي غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته وشکاره کړي، خپل مور ته وشکاره کړي، او کنه غواړي چې احتیاط وکړي بیا وروسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي وویني، خو عموماً مېز بیس کې پلان مور تخیم چې نظریه تي واخلم، ځکه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګو نه واخیستل شي په دې شان کې، ځکه ځینې باریکیان ته انسان خپل پام نه کیږي، خو نور البته فامیل ته انسان ډیر راحت ایچ وی خیشان، نور خلګو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیم.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسم وو؟ خپل فکر،
خپل فکر ځینې البته پرنګامي رنګامي زمي چې کړی دا پینټینګ کې، اوس وخت کې مې یو خزه رسم کړی و، افغان خزه و، یو کوزه په وګي نیولې ده او مخ باندې ورته یو ساده رسم ولید، هغه مې چې کله رسم کړ کمیس نور رسم کړ افغاني کمیس لر، هغه احساس وکړ چې خایسته راغی افغاني فرهنګ مې پکې و چې خودلې.
یعنی تاسو پر رسم کې یعنی غواړی چې له ظاهر رسامي ور اخوا ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي، یعنی انزور کوي، مطلب مو امداده؟
بله بله، ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي، به هدف بیا ډیر کوم خاص شي نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلي یاستئ، یو کال مو کورس لوستی ده او تاسو رسامي کوي، څرنګه فکر کوي چې دې رسامیو ته به ادامه ورکړي؟
او ان شاء الله، زکه چې دا هنر د څه دي چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وخی ما خلکو ته، نو هر چیرې چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخیم.
او څنګه لدی رسامي سره د سیمینه لري چې خامخا رسم وکي؟ مثلا زه یو مثال زو تاسو ته درکم، د فکر وکي چې په یو هفته کې مو هیڅ سم نه رسم کړي، یا په دوه اونیو کې مو څه نه رسم کړي، په دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړای وای؟
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي رسامي وکړي، ډېر وړوکي شیانو په ژوند کې چې ویني، مثال یو دروازه هم کوم ویني، وړو باریکیانو ته پام کېږي، زړه بیا کېږي چې دغه شی که ما رسم کړی و دا به ما دنه ښایسته رسم کړی و، یا دغه حالت زه به بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم. دا هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي هر وخت هماغه ذهن کې.
کوم شیان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوي شیان او که په تلویزیون کې اوسې لیدل، یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل، څه شی؟
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبه ځم تا.
د طبیعت کوم وخت؟
د طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت، یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې.
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوېدو وخت هسه هم ډیر رسم شوی دی، آیا علت به همدغه وي؟
بالکل، رسم شوی خو دی، خو لکه زمونږ په افغانستان رسامیانو کې کم دي. لکه زمونږ په پیسې کمثال ورکو مثال د نغلو بند دا چا په مرکته کېدو یا خطلو وخت کې نه دی رسم کړی.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولې هم داسې ده؟
بالکل بالکل بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنی د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی الله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنی سره خبرې وکړې دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخي شاوخوا 2500 ټوکه پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنیو یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ شوی دی چې ما له ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوره جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول شوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټری په جریان کې نه دي زده کړي. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع شوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمې دلو ورتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خندونه لمنځه وړل، ماته نه منل، پر خپګان برلاسي کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سمبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول لدې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټوله نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیاتو ژوندیو ژبو ته ژباړل شوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنۍ دوامداره هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برین ټریسی وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم موږ د شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه، د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونو په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار شوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي او تر څنګ یې کته پر الله تعالی توکل کوي نو پتا کې سلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل شوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، لاورته نور زیات کوچني کوچني اصول دی وستر ژوند رازونه بلل شوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ شوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل شوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی، زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې شوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2021 کال کې چاپ شو. ملګرو، لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډېر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسۍ اړوند کتابونو ډېر مینوال لیدل کېږي. استاس په نظر ولې خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوسه کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه. تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په 19 نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف علي الله متوکل له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.